سلامونه او ستړي مسي د مچالي ډو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کله کوم هله د سیروغ جوړ او خوشاله بیاس د سر ریپورت مو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ حنیف پښتون څلور کال وروسته له بنده خوشي سوي دی. د دې ترڅنګ په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو په پښین کې د روغتیا پالانو پرلت او نور یو شمېر ریپورټونه لرو، خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان حنیف پښتون او فهیم وزیر وکیل وایي چې هغوی تر څلور کلن درسته له زندانه خوشي شوي دي. هلته د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي څانګې مشر په ګډون یوولس کسان نیولي. په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې د مالی وزیرانو او مرکزي بانکونو مشرانو غونډه د یوکرین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله له موافقې پای ته رسېدلې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعالان حنیف پښتون او فهیم وزیر وکیلان وایي چې دوی دواړه له زندانه خوشې شوي دي. عرفان پیرزاده نن تر عدالتي کاروایي وروسته مشالې ټول چې د بنو عدالت قاضي پر هغوی لګېدلې تورونه ناسم وبلل او د دوی د بری کولو حکم یې ورکړ. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم پر خپلو ټویټر پاڼو او فیسبوک پاڼو دوی د خوشي کولو خبره کړې ده. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي څانګې د مشر په ګډون یوولس کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره یې د جیکب آباد جیل ته لږلې دي. د سند د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مچالې ډول چې د غورځنګ د کراچي د مشر نورلا ترین په ګډون یې په یوولس کسانو د درې ایم پی او لاندې مقدمې درج کړې دي. د چارواکو په وینا دغه کسانو په سهراب ګوټ سیمه کې د حالاتو خرابولو هڅې کولې چې پولیس یې نیولي او د اګست تر شپاړسمې یې بندې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پرون مچالې سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ریاستي ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم په لسګونو فعالان نیولي او پرزدی د دروغو د پوینا مقلمه جوړ کړی دی.
سیاسي خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه په تری ایم پی او کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري. دوی ملک د انساني حقوق په وایلیشن چلول غواړي.
بلخ د سند حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل میمن پرون مشالې ټول چې څوک هم د قانون پر ضد کار کوي یا د حالات خرابولو کوشش کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. پولیس وایي په سواد کې د پاکستان تحریک انصاف دوه مخکشان په عدالت کې د حاضري پر وخت نیولې دي. د منګوري پولیسو مشر ډي اس پي امجد علي نن مشال ریډیو ټول چې د پی ټی آی د منګوري شاروال شاهد علی خان او د ملکن ډیویژن ځخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خوانی غړی فضل حکیم گرفتار شوی دی. نو مړی ول چې دواړه مشران هغه محل ونی وسو چې د ترګری مخنیوي عدالت یې ضمانتونه منسوخ کړل. پر دواړو مشرانو د مې نه همې د پیش پټراو د ترګری ضد عدالت د خلکو پارولو او د بغاوت مقدمه درج کړې دي. دواړو تر گرفتاری وړاندې ضمانت اخیستی وو چې نن په عدالت کې حاضر سول او عدالت یې د نیولو امر جاری کړ. پولیس وایي دواړه مشران د منګوري پټانه کې بندي او د پلوټون لپاره عدالت څخه د جسمانی ریمانډ اخیستو درخواست جمع کړی دی. په پاکستان کې یو سل او پنځوست یونیورسيټي کالجونه او تعلیمي ادارې غیر قانوني ګرځول شوی دي. د هیواد د لوړو زده کړو کمیشن هایر ایجوکیشن کمیشن نن پر وپاڼه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو د غیر قانوني او ناپیژندل شوو کیمپسونو فهرست خپور کړی دی. د ایچ ای سی په وینا په دې ادارو کې د هر ډول درجه پروګرام زده کوونکي ډیګریانی به په رسمیت نه پیژندل کیږي. زده کوونکو ته سپارښتنه شوی چې په پیریس کې شاملو تعلیمي ادارو کې داخله ونه کړي. او یو بل خبر، په هند کې د شل هلوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې جی 20 د مالی وزیران او مرکزی بانکونو د مشرانو غونډه د یوکرین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله بې له موافقې پای ته رسیدلې ده. د جولای پراتلسمه د ګجرات په ګاندینګر کې تر دوه ورځو خبرو وروسته شریکه اعلامیه خبره نسوه او پر ځای د قربهین د خزانه وزیري نرملا سیتارامن د غونډي لنډیز او د پایلو سند خبرولو ته اړسوه. نو مړي تر غونډي وروسته خبره اعلان ټول چې خپل لنډیز زکه خبر کړي چې د ټولنې غړي هوادونه د روس او یوکرين جګړې په اړه ګډه ژبه نه لري. دغه په خبره د جګړې بیانولو او تشریکولو ژبه مستقیما په انډونیشا کې د جی شل ټولنی د پروسژنی سر مشریز اعلامی اخصصوی ده چې د مالی وزیران د بدلولو واک نه لري. سیتا رامن وای په دې اړه به پریکړه سش کال په سپتمبر کې په نوی ډیلی کې د هغې ټولنې په سر مشریزه کېږي. د هند د مالی وزیر زیاته کړه چې په غونډه کې د خوړو مصونیت یا امنیت مهمه موضوع وه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعالان حنیف پښتین او فهیم وزیر خوشی سوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پورې کړی چې د کراچي پولیسو لخوا نیول سوي غړي په زندان کې په تکلیف کې دي.
چې په جکاب آباد جیل کې په انتهایی سخت تکلیف کې دوی ساتل شوي دي، نو هلته دوی په ډېر وړو کې یو سیل کې بند کړی دي.
د بلوچستان په پښتون مېشه سیمه کې د روغتیا پالانو پر لته دوام لري، خو غوښتنې یې څه دي؟
مین غوښتنه د کرونا د پیسو ادایګي ده. دویمه دا ده چې سنټرانو کې د ولاړ سي پسند او ناپسند په بنیاد باندې هیلت امپلایز حاضری او غیر حاضری لګي.
د افغانستان په کندهار کې پاکستانی روپی استعمالیږي، خو کاروباریان وایي چې له دې وجه پر کاروبار منفي اثر شوی.
کاردار خو نو سبا زیاته پروډکشن ته کیږي، کورته سي اکثر سي په دوه حکومت زیاته والی سي بعد افروال ولاري بیا کاروبارونه سميږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښاست. لومړی رپورټ ته براسو او هغه هم په سند حکومت د پښتون غورنی غورزنګ د کراچي څنګه د مشر نور لا ترين په ګډون یو لس کسان نیول او د وی میشت لپاره د جک بابا زندان تاسو ولې دي. چارواکي وایي چې د نوڅو کسان پر ضد د 3 ام پی او د لاندې مقدمه درج کړی دی. بلخوا د غورزنګ مشر منظور پښتون وایي چې ریاستی ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم پلسګونو فعالان نیولي او د دوی پر ضد د په وینا باندې دروغو مقدمه جوړ کړي. خو سند حکومت د اطلاعاتو وزیر شجیل میمن بیا ویلي چې څوک هم له قانونه سرغړونه کوي یا د حالاتو خرابولو کوشش کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
دا کورونو چارو چارواکي د مشال لیډیو سره د نور الله او نورو کسانو د نیولو او جکه بابا زندان ته د استولو امر کاپی هم شریک کړي. چې بکه ویلې شوی دغه کسانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړي، چې په اړه پولیسو اقدام وکړو ونیولې شول او د یوې میاشتې لپاره یعنی د اگست 14 نیټې پورې جکه بابا جیل کې به بند وي. په دې کسانو کې د پی ټی ایم د کراچي مشر نور الله ترین، محمد عثمان الیاس، محمد هاشم، اکرام الله، قسمت پشتین، عزیز اللہ پشتین، بخت اللہ، مدی الرحمان، یار محمد او محمد اکرم شامل دی. بلخوا په کراچی کې د پی ټی ایم ویان روید اللہ د جولای په 13 بیا مشال لیډو ته ویلي
د نن درې ورځې مخکې د پی ټی ایم سین صوبایي صدر مشر نور الله ترین او ورسره د تحریک نه نور ملګری د کراچی سوراب ګور تانی نه پولیسو ونیول. بیا موږ ورپسې په مختلفو تانو کې معلومات وکړل، پس خو موږ ته هیڅ معلومات ترلاسه نشول چې دوی په کوم ځای کې ساتل شوی دي او په کومه تانه کې دوی موجود دي. بیا نن سلورم ورځ ده چې موږ ته اندازه وشوه چې دا زموږ ملګری دوی ټوله د کراچی نه جکاب آباد چې کوم جیل دی هغه جیل ته دوی استولې دي او دا کار دوی د 16 ایم پی او چې کوم قانون دی دا قانون تحت دا کار دوی کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د غورزنګ د کراچی مشران او پلویان د ریاستی ادارو لخوا په غیر قانوني توګه نیولې شوی او چې کله د دوی په ضد ورته کوم ثبوت میلاو نشو نو اوس یې د ایم پی او د مادي لاندې بند کړي.
چې په جکاب آباد جیل کې په انتهایی سخت تکلیف کې دوی ساتل شوی دي، نو هلته دوی په ډېر وړو کې یو سیل کې بند کړی دي. نو دغه حالات دا دلته د انساني حقوق یو لوی یعنی توهین دی. په دې ملک کې د انسانانو حقوق نه خوندي کیږي، سیاسي خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه پتري ایم پی او کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
خو بل خو په کراچۍ کې د پاکستان سپریم کورټ قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور ویوي چې حکومت څوک هم د دې قانون لاندې د دریو میاشتو لپاره بند ساتلې شي خو د بند ساتلو علت په خي
دا چې کوم قانون دې دخته وایي مینټیننس اف پبلک آرډر دا د ایوب خان په دور کې چې کوم دې کنا پاسو او تروسا پورې موجود دي دی یو دې 3 ایم پی او او بل دې 16 ایم پی او 3 ایم پی او دوی حصے دي یو یې سای نظر بندی دا د سیاسي خلکو د قانون لاندې درې میاشتې پورې حکومت څوک هم نظر بند کولای شي لیکن دا هغه وجوهات ورته خي.
بلخوا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام مند د جولای 14 د مشال ریډیو په پښتنه یوازې دومره ویلي چې څوک هم د قانون په ضد کار کوي یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي چاته زیان اړوي نو قانون به پرې عملی کیږي او دا د حکومت ذمہواری ده چې امن پزی وساتي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې لدی وړاندې هم څو ځلا د پی ټی ایم مشرانو او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي. د جون په 14 په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي علي وزیر نیولې شوې وو او بیا د جون په 14 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډر اسماعیل خان صدر تانی پولیسو د غورزنګ بل مخکخ علم زیب مسجد او د هغه خوري محمد سجاد لخپل کورا گرفتار کړی وو او دا وایي کړی و چې د هغوی سره چرس نیولې دي. د هغوی ضمانت د جون په 16 وشو. هم داراز د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر هم نیولې چې تر اوسه نه دي خوشي شوي. پی ټی ایم د خپلو پلویانو د نیونې په ضد په وزیرستان، پېښور، اسلام آباد، کراچۍ، کوئټه کې وار په وار احتجاجي مظاهری هم کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو د نیاز علي رپورټ واورېدی. خلک څنګه په خبرونو کې واورېدل د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکشان حنیف پښتین او فهیم وزیر نن د بنو له زندان څخه خوشي سوي دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې عمر وزیر دی چې هغه هم عدالتي اورېدنې او بیا زندان ته ورغلی وو او را سره د ټلیفون په لاین دی. عمر وزیر، تاسو سره کله وایم که مهرباني وکړي د دې لږ تفصیل راکړي چې دا څنګه وسو.
مننه. بالکل، حنیف پښتین او چې کوم دی دغه اوس اوس د جیل نه د بنو د زندان د غرنګ فهیم وزیر چې دواړه په یو کیس کې نیول شوی وو، سلور کال شپاړس ورځې دوی په دغه زندان کې پاتې شول. دا غیر هیو شو په خپل مونږ هم اوس هغه جیل ته چې کوم دی دننه ورغلی وو، د جیل نه بهر راوتل، اوس پر سړک باندې روان دي. بنو ټاون شپ دلته چې کوم شادي حال دی هغه ته راځي. هلته یو غونډه ده. دغه دوی چې کوم وکیل دی عرفان پیرزاده، داغه په وینا چې دغه کیس د سلور کال شپږس ورځې دوی په دغه کیس کې چکم لګیا وو، بل اخره د په وینا دغه کیس کې ضمانت نه بلکې پورا دوی بری شول، دغه کیس ختم شو او دغه دواړه چکم دی په دغه کیس کې د عدالت لخوا چې دوی په دغه کیس کې انوال نه دی، د دوی دغه چکم کیس کې او د ملزمو پاغه کې دا نن اوریدنه چې کومه ریحیو شو دا اوریدنه نه پس پاغه کې دا وویل شو د وکیل په وینا چې دوی پدغه کیس کې بریا تر لاسه کړه، یعنی دوی پدغه کیس کې ګناګار نه دي. په دوی باندې تور پورې شوی او سلور کال شپږس ورځې وړاندې چې دوی کله نیول شوی وو، د پولیسو لخوا چې په دوی باندې کومه چپه وهل شوی وو چې پاغه کې د دوی لخوا ډزې شوې دي، چې پاغه کې یو د پولیس سرتیری او د غرنګ د ادارې کس وژل شوی دی او یو بل ژوبل شوی وو. او پښتون ژغورنې غورزنګ او د غرنګ د هني پښتون کورانه دغه تورونه رد کړي ول او مسلسل دغه عدالتي او د غرنګ قانوني جنگ کولو دوی په وینا بل اخره چې پاغه کې دوی بریا تر لاسه کړه او نن هغه خوشی شو.
عمر وزیر، تاسو
په موقع باندې
تاسو وکي خبره پوره کې، بیا زه سوال کوم.
د سره په موقع باندې دا وخه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم اوس را ورسېدو چې هغه یې رسیو کو هغه نه وړاندې د ملي جمهوري غورزنګ محسن داوړ چې هغه جیل ته دننه ورغلی وو، هغه یې راوېستلو باري خلکو ته چې کوم دی راوستو هغه هم په موقع رسېدلی دی. دغه رنګې د ملي جمهوري غورزنګ او د پښتون ژغورنې غورزنګ نور چې کوم مشران دي، مخکشان دي، هغه هم راغلي دي او هغه ټول په دې باندې خوشحالي کوي. حنیف پښتین لږ په څو خبرو کې هلته وویل
چې ته جیل ورغلی وای خپل مهنه پښتون ولې دی چې دی په څه حالت کې او د څه خبره وکړه؟
لنډ دوه خبرې سره پوکړه چې ډیر اوته دی الته چې زایته ورسې نورې خبرې به الته کوي، خو سره په دومره ول چې بل اخر هغه خپل قانوني جنگ چې کم دی هغه وګټلو، هغه به ګناه ثابت شو، پاغه باندې نن ډیر هغه دواړه خوشاله دي فهیم او هانی پښتین.
عمر وزیر ډیر ډیر مننه، او تاسو په دې اړه تفصیل راکړي چې بیا نور تفصیل او اوریدونکو سره به شریکو. شو وخت ورته غواړو، د خدای په امان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، اوس یو بل موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو اداره وایي چې پولیسو ته اوس هم د 9 مئی د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته د تاوانونو رسولو په تړاو له 8000 څخه زیات کسان مطلوب دي، چې پکې تر ټولو زیات کسان له ډیر او بنو زخه دي. د پاکستان تحریک انصاف صوبای ویان بیرسټر سیف مشال ریډیو ټول چې پولیسو هغه کسان هم نیولي چې تحریک انصاف ګوند پرسته کوي، خو بلکې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال مشال ریډیو ټول چې د ککړو کسانو د شناخت ذمہواری د نادرا محکمې تور کړې، او پولیسو د هغوی په معلوماتو کسان گرفتاروي. نور تفصیل له پېښور د عظمت علي شاه په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو اداره وایي چې پولیس ته اوس هم د 9 مئی په احتجاجونو کې لا 8000 زیات کسان مطلوب دي. ادارې په خپل راپور کې ویلي چې په احتجاجونو کې شریک 8000 او 3010 کسانو شناخت لا نه دي شوی، او د 3000 ملزمانو کیسونه فوجي عدالتونو ته لیږلي دي. د پاکستان تحریک انصاف صوبای ویان بیرسټر سیف مشال ریډیو ته وویل چې د کوم کارکون په کور د پاکستان تحریک انصاف جنډوي، نو هغه کسان اوس هم گرفتاروي او هم دغه شان مقدمو کې کسان پورا کوي.
سمره کارکونانو روپوشتی یاسدی نو زیات تر خو دی سره موجود دي، او نور چې څوکم میسي نو د 9 مئی واقع باندې د بنیاد باندې په اف آی آر کې په پریویس اف آی آرونو کې او ایم پی او د لاندې بوکی نو دا خو پوزیشن دی ټول. بل کم حدا پورې چې د 9 مئی تعلق ته نو څوکم چې د حکومت په نظر کې د جیل لای کی نو بس هغه د 9 مئی پیو کیس کولو کیس ته بس رجسٹر کې ولر نو ملي کې هغه کې اف آی آر کې پولیس کې.
د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د مئی په 9 د خیبر پختونخوا به شمول د ملک پټولو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو احتجاجونه کړیو. د پولیسو په وینا چې مظاهرچیانو ځینی حکومتي ودانو ته اورونه چولیو او املاکو ته زیان رسولیو، چې پکې و کسان مړه شوي هم وو. د پېښور های کورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې په کومو مقدمو کې د کسان نمونه رستو واچول شي نو هغه مقدمه کمزوري وي. دا صوبائی کورنو چارو محکمې د شمیرو تر مخه په 9 مئی کې نیولې شوې 214 کسانو د گرفتاری نړواندي، او 1118 کسانو د گرفتاری رستو ضمانت کړې دي، او 109 کسان د صوبې په مختلف جیلونو کې دي. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې د 9 مئی په پیښو کې د ککړو کسانو د شناخت کار یې نادرا ادارې ته ورکړي، او چې څنګه یې شناخت کیږي پولیس به گرفتاری وي. د کورونو چارو اداره وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس ته اوس هم د 9 مئی په پیښو کې تر ټولو زیات د دیرنا 15,138، د بلونا 1,103 په شمول د نورو صوبونو هم ککړ کسان مطلوب دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سیاسي ګوندونه وایي که حکومت د نوي سرشمیرنې په بنیاد راتلونکي پارلماني ټاکنې ونه کړي نو پر ضد به احتجاج کوي او عدالت ته به هم ځي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ویلي چې د 2023 کال د سرشمیرنو سرکاري حکمنامه به نه جاري کوي. بلخوا د سرشمیرنې وفاقي اداره وایي چې د سرشمیرنې عمل به زر مکمل شي او د جولای پر 1 به حکومت ته حواله کړي، خو انتخاباتي کمیشن وایي چې د نوې سرشمیرنې په بنیاد د رای ورکونکو فهرستونه او حلقه بندی به د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت والی، خو حکومت وایي چې موجوده حکومت به د اگست په میاشت کې واک نگران حکومتونو ته سپاري. نور حکومتونو ته سپاري چې له آئین د مخه به په نوي ورځو کې ټاکنې کوي. نور حال له مجید بابره.
په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه وایي چې د 2018 کال د مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد ورته راتلونکي پارلماني ټاکنې منځوري نه دي. د جولای پر 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر ډاکټر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د زړې مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو د فیصلې پر ضد به عدالت ته ځي.
مونږ به عدالت ته ځو. مونږ خو له کلونو راهیسې غوښتنه کوو چې حتی د 2018 کال سرشمیرنه دي هم بیا وشي. خدای موجوده واکدارانو هغه سرشمیرنه منظور کړي او په دغه پریکړه کې متحده قومي مومنت هم شامل وو. مخکنی حکومت په 2018 کال کې پریکړه کړې و چې مردم شماری دې بیا وشي. خدای دې اوس 2023 کال دی. نو د پاکستان د شماریاتو اداره او نورې حکومتي ادارې ولې خپل دنده نه ترسره کوي؟
د جماعت اسلامی ترڅنګ د حکومت اتحادی ګوند متحد قومی مومنت هم نوې ټاکنې د 2018 کال د مردم شمارې لاندې منلو ته تیار نه دی. د جولای پر 18مه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د اتحادی ګوند متحد قومی مومنت مشر ډاکټر خالد مقبول صدیقی وویل
که په زړه مردم شمارې ټاکنې وشوي نو موږ ته به بالکل قبول نه وي. مش رنو او کره ټاکنو ته قابل قبول ټاکنې وایو، او که څوک په وخت د ټاکنو نه کولو او د ټاکنو نه د تیښتې لپاره غلي لارې لټوي نو دا به د قبولیت وړ نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای پر 18مه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې حکومت د 2018 کال د مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو کولو پریکړه کړې ده.
ټاکنې به د زړې مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد کې حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې نوي سرشمیرنې د منځوري سرکاري حکمنامه به نه جاری کوي، او چې کله د موجوده حکومت موده پوره شي او د اسمبلیانو د ماتولو پریکړه وشي نو د ټاکنو کمیشن به بیا پابند وي چې د زړو حلقه بندیانو او سرشمیرنې په بنیاد ټاکنې وکړي.
خود سر او کور شمیرنې د اداري چیف کمشنر ډاکټر نعیم مظفر د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د سر شمیرنې د عمل د کره کتنې او ترتیب کولو نه پس به د جولای پر 1.5مه دا ریکارډ حکومت ته حواله کوي.
موږ به د جولای تر 28مه یا 23مه پورې د ټول ریکارډ مرتب کولو کار مکمل کړو، بیا به دا ریکارډ د حکومت متعلقه وزارت سره شریک کړو. دا بیا د حکومت اختیار دی چې هغوی یې پاړه څه پریکړه کوي. دا مهال د پاکستان آبادی د 25 کروڑ نه اوړېدلې ده. د جولای پر 19مه به زموږ فیلډ کار مکمل شي او بیا به حکومت سره شریک
کړو. د پاکستان د آئین له مخه چې کله هم سرشمیرنه مکمل شي نو هغه ریکارډ بیا حکومت د رسمي منظورۍ لپاره د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډې ته وړاندې کوي، او د دغه منظورۍ نه پس بیا د ټاکنو کمیشن په دې بنیاد نوي ووټر فهرستونه او انتخابي حلقه بندۍ کوي. خو د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد د جولای پر 13مه مشال لیډیو ته وویل چې د نوو مردم شمارې د رسمي منظورۍ نه پس د حلقه بندیانو او د رای ورکوونکو فهرستونو مرتب کولو لپاره د څلورو نه تر شپږو میاشتو پوری وخته ضرورت وی.
لکه فلال خو چې کوم لغوی کنه دی په 2023 جنوري کې کوم نوټیفای کړی دا حلقه بندي، نو دا څه خو موږ سره چې کوم د نوټیفیکیشن د اعلان یې جاری شوی دا نو دا غیر بنیاد باندې بچی کې الیکشن کمیشن چې کوم دغه دی باقي خو د بیا د بره فیصلې دي چې لري تاسو څنګه وی نو کې دی چې بدلې دي چې په لکه ان دا چې کوم سره موجوده حالت ته د خلکو
تردا محال معلومه نه ده چې موجوده اسمبلی به کله ماتیږي او کله به نگران حکومتونه واک راځي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیرونه قوم ته په خپل وینا کې ویلی وو چې د اگست په میاشت کې به واک نگران حکومت ته وسپاري چې په ملک کې ټاکنې وکړي.
د مجید بابر ریپورت مو ورده. څو ورځې لمخه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د طالبان په حکومت نیوکه کړې وی چې د دوه د سولې تړون په سمتوګه ناملي کوي. خو د طالبان ویاند په دې اړه ویلول چې د دوه تړون یې له امریکا سره کړې دي. لدی ورسته د جولای پر 18مه د فوج په غونډه کې وویل سو چې په گاونډي هیواد کې د ټي ټي پی خوندي ځایونه او جديد وسې پاکستان کې ناامنۍ وجدي. پاکستان کې څوډونکو په دې اندي چې دا ډول بیانونه به د پاکستان او د افغان طالبان حکومت ترمنځ اړیکې خرابولای شي. دوی ویلي چې باید دواړه د خبرو اترو لاري خپل کړی او د بیانونو پر ځای د امنیتي مسلو حل راوباسي. په دې اړه د انیسا اجمل ریپورت اورو.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر سیډونکو وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتی حالاتو په اړه بیلابیل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. سیډونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 18مه د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوي چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوسټ مشر جنرال آسم منیر سورو سې وړاندې ادا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. لدې وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15مه په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې ذمهوارۍ نه پوره کوي او نه هم د دوحې سولې تړون عملي کوي. خو د خواجه آصف د څرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی و. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دی د دواړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره به د امریکې په شمول دا یو هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغه کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ٹی ٹی پی څه درې سوه کورونه یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته مو وړي دي، هلته مو آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته، نو چې شته
خود طالبانو ویان سبیح الله مجاهد د جولای په 15مه مشال ریډیو ته پاستولی غږیز پیغام کې دا هم ویلی وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 18مه د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواري ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنسې په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنې او د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 18مه په میرلي کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12مه په ژوب کې په پوځي چاوڼې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیخې ذمہواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیښور کې سیډونکو اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنې پړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
هلته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي افغان طالبانو ٹی ٹی پی تعلق ٹی ٹی پی افغانستان کے افغان طالبان افغان طالبان پاکستان تاوال ما دا خیال لے چی دا بزگول سا حالات جوری گی سمرا پاکستان پریشر ایسی شی سمرا غی دی پاکستان خبر منلو تا تیار دی و ما تا دی که کافی مسئلہ قائدہ دی پاکستان او دی طالبان و تعلق خراب اولے ہم شی کافی حد پوری
کسا ہم دا پاکستان فوج پا وار وار ویلی چی پا خو بدو طالبانو کی اس توپیر نلری او دا طول وسلوالو خلاف کار روایانی کبی خو پا پی خبر کی خبریال شمیم شاہد وائی چی دا پاکستان دا وسلوالو پڑا پا پالیسیو کی یو والی نشتا. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د خو بدو طالبانو ترمنځ فرق نوی ختم شوی تر هغه به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو خنه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډیر غټ مهم کردار و. د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه ترهګرو په حق لا صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي. هغه هم د دې طالبانو دا یو طالبان دي ټول مولا محمد عمر خپل امیر المومنین ګڼي او صاحب الله ګڼي. نو زما اندازه دار چې د پاکستان ته پکار دي چې هغه خپل پالیسی لګه صحیح کړي. اوس هم که د پاکستان ځنګي چارواکي دا ګڼي چې طالبان د دې لاسپوس دي
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت په زوره ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
انیسا اجمل رپورٹ ما اوریدی او سم د خبر نور لنډیز تر اورو زکه چې د خبر خبرونه نیمای تر راغلی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ فعالان حنیف پښتون او فهیم وزیر وکیل وایي چې هغه تر څلور کال باندې ورسته له زندانه خوش سوی دی. عرفان پیرزاده نن مشال لیډو ته وویل چې د عدالت نن د بنو قاضي پراغوي لګیدلی تورونه ناسمه ولل او د بریکولو حکم وکړ. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچي څنګ د مشر په ګډون یو لس کسان ولی او د یوې میاشتې لپاره د جکاوابات جیل ته لېږدولي. د سند کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي پرون د نن مشهور په چرت مشالې ډول چې د غورزنګ د کراچي د مشر نورالله ترین په ګډون یې په یو لس کسانو د درې امپولاندې مقدمې درج کړې دي. پولیس وای په سواد کې د پاکستان تحریک انصاف دوه مخکښان په عدالت کې د حاضرۍ پر وخت نیولې دي. د منګوري پولیسو مشر ډي اس پي امجد علي نن مشاله د ټول چې د پی ټي آی د منګوري شاروال شاهد علي خان او د ملکن ډیویژن څخه د خیبر پښتونخوا قاسم پوخانی غړي فضل حکیم گرفتار شوی دي. په پاکستان کې یو سل اووه پنځوس پوهنتونونه کالجونه او تعلیمي ادارې غیر قانوني ګرځول شوي. د هیواد د لوړو زده کړو کمیشن نن دا خبره پر خپله ویب پاڼه لیکلې. او په هند کې د شل لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې جی ټوینټي د مالي وزیرانو او مرکزي بانکونو د مشرانو غونډه د یوکراین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله بې له موافقې پای ته رسېدلې. تاسو مشال ریډیو ریا وسم د خبرونی دومي نیمای ته راغلو. په دومي نیمای کې درته د سمد شبنم ریپورت ورسته اورو. اولر کې به لاړ شو د بل ریپورت ته چې هغه نړیوال دی. د نړیوال بانک په شروای چې د بیوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په مخ ودی نړی کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي. دا څرګندونې نن د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې د مالی چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وسوې. د جی شل ډلې غونډې داسې مهال جوړې شوې چې روس د تور سمندرګي له لارې د یوکراین د غلې د صادراتو تړون لغوه کړي او دا ویره په زیاتېدو ده چې شاید دا پریکړه به د نړۍ بیوزل خلک ډېر اغیزمن کړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگاوی د نړی د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنز زیاتیدونکو واټن د غواخ رامنځته کوي چې په مخ پر ودی هیوادونو کې بیوزلی لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحده ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، 13 میلادي میاشت د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزی بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي لکبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نگر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دای هر شپه په اړه فکر کوي هغه به باوري ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشي سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیم کره محرومیت د درک وړ دی ځکه د پوینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیم کره د سوکالۍ لویا برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بیوزلي هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیا رغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژي اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بیوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني خښی وي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بیساري ډول لوړې کړې. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بېوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جیشل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. د اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاروه، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د مسکو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمنی د مرکزی بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پریس خبری آژانس ته وویل دوی په دې غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې څنګه به له زیانګالو هیوادونو سره مرسته کوي. هغه زیاته کړه چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکاره شو او روسیه یې له دې کبله ګرم وبلله.
د احمد تکل ریپورت اوریدې. اوسم یو ریپورت د افغانستان په اړه. بیا به وروسته بلوچستان ته ځو، جنوبي وزیرستان، هنګو او نورو سیمو په اړه به ریپورټونه درته ولرو. د پاکستان کالداري یا روپۍ بې ثباتي کندهار کې خلک او کاروباریان وایي چې زیان یې راوړلی دی. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان زیاتوي. د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستاني روپیو زیات راکړه ورکړه ترسره کیږي، چې د دوی په وینا له دې وجې څخه د دوی کاروبار څه دی اغیزمن شوی دی. بلخوا طالبان د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج لپاره هڅې کوي. نور تفصیل د پدې ریپورت کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیات راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. د ایوای په دې ورستوي کې د کالداري بې ثباتي کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول سوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي ترڅو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عوامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي پر یو ان ډول ولر مختول کاربارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ یو ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته سي اکسټ سي په دوه حکومت زیات هوان سي بعد پر اول ولاري بیا کاربارونه سميږي. مقصد شی اوس پلس یې چې کالدار پس یو څه دسی یو په دوه متو زیاته ضربه کوي نو په دې خاطر به کالدار زیات تاوان رسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستانی کالدارو چله شاو دغه بهرنی کرنسی بې ثباتی نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولی.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک توانسته خصوصا زه خپل ډېر توانسته وایم ما ته کالدار پرتی افغاني را باندې ورسي یا ډالر را باندې ورسي.
دا کالدار او ما دکاندارانو تم توانونه رسول دي. جنسونه ډېر ګران رانیولې او دغه سرافان تم توانونه رسول دي. نو موږ غواړو چې دغه کالدار باندې سي وای یو مخ افغاني سي وای باره به دغه کالدار او توانوت خبر د دکاندارانو او سرافان ټول خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې ستوي دي.
بل خو د کندهار د صرافانو د اتحادیه مسولین وایي د افغانوی کمش د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کالدارو چلش زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر حاجی کندیا غوایي د طالبانو حکومت باید د پاکستانی کالدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی په خپل د افغانوی کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې اثر د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوی دی. نو دا چې موږ اولس هم پاکستانی کالداري ډیر ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو طبعا موږ اولس تم ډیر تاوان رسولی دی. هم روزه د تاوان سره مخامخ دی. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي نو دی هر نرخ چې ورته وایي یا دکاندار تاوانی یا د اولس سړی تاوانی. او د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي نو به دی ان شاء الله د نقصان څخه خلاص شي.
بل خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمیر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کیږي ترڅو دغه نوی بانک نوټونه بازار ته وړاندې شي.
کوشش دا ده چې باید ټوله راکړه او ورکړه د نورو بهرنیو اسعارو په ځای باندې یوازې او یوازې په افغاني کرنسی وشي، او ان شاء الله چې په راتلونکي کې به یوازې افغاني کرنسی په کندهار او په ټول هیواد کې چلیږي.
د کندهار په شمول د افغانستان په درو نورو جنوبي ولایتونو، هلمند، زابل او روزګان کې هم لکلون رئیسی په پاکستانی کالدارو په زیاته کچه راکړه ورکړه تر سره کیږي. د تیر جمهوریت پر مهال څو ځله چارواکو د دغه کرنسی د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وکړې، خو دغه هڅې تر ډیره سمبولیکې او کومه پایله یې ورنکړه.
او سم افغانستان زو پښینته د بلوچستان په پښتون مشته سیمه پښین کې ل یو لسم مه او بخشي دی لسم جولای ځخه د آل پیرامیډیکل سټاف فیډریشن په نوم د روغتیا پالانو اتحادیه د احتجاج په توګه پر لټوالي او د یادې سیمې د روغتیا مشر ځخه غنی غشتن لري چې پکې دوی د نوکری مستقل کېدل او دوی ته د کورونا او په وخت کې د کار پیسې ورکول هم شامل دي. د پښین د روغتیا څنګه مشر ډاکټر سلطان مسخیل پرون مشالې ته وویل چې پرلت والی په خپل غشتونو په هولي او دغه په خبره چې پرلت والی اختیار بی ځایه کارول غواړي، بلخوا پرلت والی کې غشتنی ونه منسوي نو دوی به خپل احتجاج نور هم وغځوي. په دې اړه د مشالې خبريال سمت شبنم رپورټ را لېږلی.
د پښین سیمې د آل پیرامیډیکل سټاف فیډریشن په نوم د روغتیا پالانو اتحادیه د یادې سیمې د روغتیا څانګې ودانۍ کې د نن پرلت والی او د پښین د روغتیا څانګې د مشر څخه غني غوښتنې لري. د پرلت مال د روغتیا پالانو اتحادیه مشر فضل الرحمن کاکړ مشالې ډو ته د خپل غوښتنو پاړه وویل.
مین غوښتنه د کرونا د پیسو ادایګي ده، دویم دا ده چې سنټرانو کې د ولاړ سي پسند او ناپسند په بنیاد باندې د هیلت امپلایز حاضری او غیر حاضری لګي، او لاغه سره په پولیو کې چې د یونین کونسل انچارجان دي یا منیجمنت افسران دي چې کمر کوان له لوس پنځلس کال کلو سکار کوي، په دې ناجوړي خلاف ډیر مبارزه کړی د جهاد یې کړی دي. نو دوی غواړي د خلکو د خوشنودي لپاره د غزاړه ټیمان چینج کی، چونکی د ډبلیو ایچ او یا د نیپ انډیکیټر دا دي چې سو سینیر سړی وي، سو سینیر کار یې کړی وي، کمیونټی ته اکسپټ بل وی سماجی اړخ لري، سیاسي اړخ لري، او کمیونټي یونین کونسل باونډري اگر دور معلوم وي نو هغه د دې یونین کونسل منیجمنت افیسر جوړېدل شي. او پنځمه شو دا چې به سنټرال لوکې می دوا یانځي د دې والکان ته باید کرایې ملو سي، د دې ترانسپورټیشن په مټ خپل پیسې راځي.
د روغتیا پالانو د کوټي اتحادیه د پښین د روغتیا پالانو د غشتونو ملاتړ کړی. په دې اړه د کوټي اتحادیه مشر محمد قاسم کاکړ مشالېډو ته وویل.
مژ د ډیسټریک کوټي د ضلع کابینه دا فیصله کړې ده چې مژ په هر صورت باندې ضلع پښین پیرامیډیکل سټاف په جاهز حقوق باندې سره کم تحریک چې مژ مرګرو شروع کړی د خپل حق لپاره او د خپل حقوق لپاره. مژ دا حق دی چې مژ مرګري مژ پیرامیډیکل سټاف په سرو غرمو او په کورو په ګلی کې د کووډ خلاف ګرځل هغه ویکسینیشن یې کوي، دا هغه پر حق باندې ډاکا چول مژ هیڅ چاته اجازه نه ورکو. نو کچیرې مژ دا مطالبه منظور نسی نو مژ دا پیسلا کړی دا احتجاج وسیکو په کوټه کې د پښین د سپورت لپاره احتجاج شروع کوو.
د پښین د روغتیا څنګ مشر ډاکټر سلطان مسخیل مشالېډو تول چې په تیر شپه ژمیشت کې چې د کورونا او با په وخت کې کوم روغتیا پالانو کار کړی هغه ته بخپلې پیسې ورکول کیږي. د روغتیا پالانو یو غوښتنه دا هم و چې بیلابیل انجوز د دوی په کار کې لاسوهنه کوي. د دې خبرې په ځواب کې ډاکټر سلطان وویل چې دوی ته ګڼ شمیر دارو یا دواوی بیلابیل انجوز ورکوي، دغه خبره چې هغوی به هم خپل ذمواري ترسره کوي او خپلې پلټنې به کوي. هغه زیاته کړه چې د روغتیا پالانو اتحادیه زما اختیار بې ځایه کارول غواړي.
د دوی پنځه شپږ نکتېوي ما ور صحیح کړې دي. دوی چې کوم تحفظاتو چې د ده سر نه په خلاصې دی ما دی سمجاو کړي باقاعده چې دا مو په دې کړی دی، دا مو په دې شي کړی دی، دا مو په دې شي کړی دی. زه ډسټرکټ چلوم، زه لس کسان خوشحاله نه سم ساتلی. یو زما تحفظات دا دي د ډی ایچ او چې کوم اختیارات دی، که ته ډیوټي له نه راتلې زه به خامخا ستا اکسپلینیشن کوم. یو غلط کار زه که ته نم نسم کولی. د دوی تحفظات مور صحیح کړی دي. زما ما دا یو خبر ورته کړی د ډی ایچ او اختیارات د ډی ایچ او سره دي، په وجه د دې زما خپل ټی وارس زه به دا کار خامخا کوم. که ته غیر حاضر وې زه به دا خامخا کوم. پاتې سو که د یو چا تنخواه کاټ سوې ده یا بنده سوې ده دا زه نسم کاټولی. زه د لیست راوخم ډی ایچ ایم سی د میاست میاست یو میټینګ موږ کړی هغه ته زولم هغه کې د ډی ایچ ایم سی چیرمن چې کوم دی ډیسټریک هیلت کمیټي چیرمن چې دی هغه دی ډیپټی کمشنر هغه زنه قسم کولای نه زما اختیار دی کوم زړه وغواړي زینه سم کولای
د روختیا پالانو او د پښین د روختیا څنګ د مشر ترمن څو ځله خبري سوي خو پایلې نه دور کړي بلخوا روختیا پالان وایي ک غشتنی و نه منل سي نو دی بخپل احتجاج نورم سخت کړي سمت شبنم مشال ریډیو پښین
او زو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان کوزی ضلع تاجران وایي چې له افغانستان سره د انګور اډې سره د لاره د دوی لپاره په پوره ډول خلاصه او سوداګرو ته د سهولتونو ورکړل سي. ځای سوداګر وایي چې پر لاره د سهولتونو د نشټوالي له وجې کاروبار هم د نشټ برابر دی او د تګ راتک پر وخت مشکلات لري. بلخوا جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویلي چې د ځای تاجرانو د ستونزو د هواري لپاره به د اړوند چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه تفصیل له اشتیاق مسید اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونو ویایي چې حکومتي چارواکي دوی ته د انګور اډا سرحدي دروازې بنې اسونتیاوي نویر کوي چې په واجه یې په دا لار کاروبار په نشت بروبار شوای دی. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر مقرب خان مشال ریډیو ته ویایي
مشکلات ای په بارډر باندې چې د میش د بارډر چکیم ټرمینل د ایران نشتا بل د افغانستان د طرفه د پاکستان د طرفه د دوی سره حکومت د طرفه په د انګور اډا بارډر باندې بالکل سہولت نشتا د ډیر خلک په سوتو د ریټن اوت کاروباري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو بل تاجر سیف الرحمن ویایي چې د حکومتي چارواکیو بیغاوري په واجه د سیمې تاجرونو خپل کاروبار نورې ضلع ته منتقل کړای دی. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونو غوښتنه د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده او د سیفران سٹینڈنگ کمیٹی مشر مولانا جمال الدین مخی تاکشے شوے آغوی پا زاوب کشے وویل
جنوبی وزیرستان شے دے لویر دی یا اپر دی ادھر چکی میں دے افغانستان سرا دے تجارتی آڑی کی دی یا دے تاکی ما نقصان رسی گی دنو پا دے حوالا سرا خمی جو تو اولا پا اسی پیش خبر کری دو او دا یو بادر دا چے دا آغا دے 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 تجارت پورا یو اثاریا دو زا خپل سکن دے سپران مشنون دی ان شاء اللہ تعالی زو دیتا دے 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 تجارون اولا خبر دے زر ور ور اساوا دے دے چین نا یو خو جوړ کو او دا علا قتل خلق نه خپل ستوز ور وی بیا دے دے دل کول کوشش وکړه.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونو د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو بنې کیمې اسونتیاوي حکومت تاجرونو ته ورکړی دی. د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي لار بنې دا هم تاجرونو ته دا اسونتیاوي زر ورکړای شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
له جنوبی وزیرستانه هنګو ته ځو د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع خلک په سرکاري روغتونونو کې د اسانتیاو له نشوالي سره ټکوي. دوی وایي د هسپتالونو ایکسرې او الټرا ساؤنډ مشینونه کار نه کوي. د سیمې فعالان او د بلدیاتي حکومت منتخب غړي له حکومت غواړي دا ستونزه ورته حل کړي. بلخوا د هنګو د سرکاري روغتون یو مسؤول ډاکټر د روغتیايي اسانتیاو د نشوالي ستونزه مني خو وایي چې د حل لپاره صوبای حکومت باید پیسې جاری کړي. ممتاز بنگش رپورټ لري.
د خبر پښتونخوا هنګو ضلع اوسیدونکي وایي د یاد ضلع لوی او وړه روغتونونه د اسانتیاو د نشتوالي ښکار شوي. کله چې هم دوی د ضلع دوه لوی هسپتالونو ته ورشي نو ورته ویل کیږي چې د ایکسرې او الټراساؤنډ مشینونه خراب دي او یا د ایکسرې فلمونه ختم شوي. د هنګو ضلع یو مدني فعال اسد خان مشال ریډیو ته ویلي دوی سره خدا سي هم شوي چې یو مریض یې په ژوبل حالت کې د هنګو لوی روغتون ته بوتلو نو هلته د زخمونو پاکولو لپاره مالوچ هم نه و.
ایکسرې نشته، سرنجونه ورکې نشته، یو سهولت پکې نشته. دی بل ورځې کوم یو کس هغه خودکشي کړې وه بنیامینه کې چې کله هغه راوړو هغه صفایي دپاره مالوچ یعنې کټن هم نه و. بل د افسوس خبره دی منتخب حکومت چې کوم دی موجوده په کار دی غو دی هم د دې فورم بندوباس وکي د دې سپتلونو ته هغه شی چې هغه انساني زندگی سره ضروري شاندي هغه بندوباس وشي او چې د کوم اکسرو ولا فلمونه فلم دی اکسرو ولا اغانشته هغه بندوباس وشي
د خارولي کونسل یو غړی او ځای سیاستوال عبدالوحید اورگزی مشارې ریو ته ویلي د حیرانتیا خبره ده چې د روختونونو فندونه او د روزنه ګټه چرته لاړه چې مریضانو ته پکې دومره قدرې اسانتیاوي هم نشته دوی د حکومتي او اړوند چرواکو نه د روختونونو حالت سمول غوښتنه هم کړی ده
هغه چې موږ ایکسری ماشين خراب دی په همدې تحصیل هسپتال کې ایکسری ماشين خراب دی الټراسون د بدبسته نشته هریان دي ته د دومره او پی ډی پرچې کې د دومره فن ملويږي یا غفن چرته دي خدای پر دې حکومت نه د مرکز حکومت صوبایي حکومت نه موږ طالبان چې فوراً د دې کوم بدبسته د سترو د الټراسون هم دی او ته سب دې کړی
په اړه مو کله چې د یادې ضلع تر ټولو لوی روغتون یعنی ډسټریکټ هډ کوارټر هسپتال یو مشر ډاکټر ولایت خان سره خبرې وکړې نو دوی مشالې دیو ته ویلي روغتونونو کې د اسانتیاو نشټوالي خبرې سمې دي ځکه چې دوی ته حکومت له اړخه فندونه په وخت ونه رسیدل چې لوجې روغتونونه د اسانتیاو د نشټوالي ښکار شول بل خو ټیکدارانو هم ګرانی سیوا کېدو لوجې هسپتالونو ته ایکسری فلمونه او داسې نور توکي ورکول ایثار کړی دي
مالی بوران دوی جنا هغه یو کوم خبر چټانه ورو او دغه خبر را ده چې کمپلین سپلای نه کوي موږ ورته ریکوست کوو چې موږ سپلای وکړي هغه کوم شی ما ده په 100 روپے ملي دوه حالت کې اوس ماته مارکیټ کې 400 روپے 500 روپے باندې ملي
هنګو د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع ده چې نه یوازې ځای بلکې د اورګزی ضلع خلک هم درملنې لپاره د یادې ضلع روغتونونو ته ورځي خو اکثره د دې ځای خلک هسپتالونو کې د اسانتیاو د نشټوالي ګیلې کوي رښتیو کې هسپتالونو کې د اسانتیاو نشټوالي پر ضد احتجاجونه هم شوي خو د ځای خلکو ستونزې هواري نه کړې شوي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
د سوه تحصیل مټي منډل دا کلی چرته چې سیلاب د یو کال پوره کې دورسته هم ژوند لانه دی بالسوي د تیر کال په سیلابونو کې دغه کلی ته ډیر ځانونه وشته ول او سیدونکو وایي چې تروسه ژوند او کاروبار عادي حالت ته نه دی راغلی د مشالې ډو خبريال نیازمت خان دغه کلی ته ورغلی له سیلاب سپولو سره خبري کړي چې د یو سیلاب متاثر کس پر کې سیا دغه ریپورت پیل شي
نو دایم ټول سیټ ټکړه خپل بچي او دیمه سیټ ټکړه امو دې سه ولاړو نه شا په جړخ شو جړاو شو مارکیټ دې سه چوت کو چې دا مارکیټ نن نه خان پاتې نه
دا سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سیغک دې چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 15 روپو په مالیم رستا جوړ کړی شوی دکان کې ناشته او سودا خرڅوي دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډل ډاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالکو چې پکې د ضرورت هر قسمه شایان به خرڅول ورسره سلور تنن پر روزګار هم ول په یو شپه کې سیلاب ته ټول مارکیټ او ورسره کوری ویوړو
ما سیریزي حساب کړل 5.70 کروڑ روپیا ما ریزي حساب کړل نور زیات ته نور زیات ته ځکه چې کته کم اس کم 30-35 لاکھ روپیا زما ځما کا وړل او دیسی بیا دغه چې نو دا زما الحمدلله زما سره بدرې نوکران دا ما سره وو موټر او گاڑی هر څه سہولیات موجود د وړو سبقونو ته مې سب پروا نه وا مې زه خپل ماشومان دې دغه تر اسوم چې زما د دولونه دي او خو په شوا سره سبق وي ډېر بینتي مهنت کوي شپه ورځ هغه دغه سبق سره کاری او جی زمانہ کا مزاغه ماشومان او دی غم در اثر نور سپی کرنی
جاوید خان وای چې اوه بچی دی پکې دو لوریانه او دو زامن پس دکړو کې ډیر خول لوری په یو لسم جمعات کې ډیر خان نمبر اغست وی او دای ارمانو چې لور به ډاکټر شي او دې پسماندہ سیمه کې به د خلکو خدمت کوي خو اوس مالی حالت یې ډیر خراب دی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمک خپل سړی او دغه شان بیا دا غینه پس میاش پس پدی مون پس راخلاص تیو سلو سلو لا کار پټ کې ورکلډي او ام دسی ورکلډي چې داخله کې زری زری کړره او سونه وخی ورکلډي 15 میاش پس ورکلډي تیری کې هدا احساس سره ده چې خپل ماشومان باندې خپم ځکه چې دونه پیسې ما سره ده دا لګی چې زما ماشومان تعلیم پاتې کی ما هو چې زما لونه دا وا اسکول کې استادې په دغه یو شي یا به چې ډاکټر جوړ شي په خپل گاڑی کې به ما وړې او زه به تالته ولاړو ما خو په آیا پرده کې ما په هغه تعلیم کوم
په سواد کې د سیلاب متاثره خلکو مرستې کوونکي ځایي ټولنه حجره چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځایي خلکو ته روزګار برابروي یو غړی اکرام خان چې متاثره جاوید خان ته ورکوټه شان دکان جوړ کړی وایي چې دې سیمې خلک کال 2000 اته کې ترهګری او بیا کال 2010 کې او تیر کال 2022 کې سیلابونو ډیر متاثر کړی
ترګری په دی باندې 13 شو دا غټ کټ سیلابونه په دی باندې 13 شو نو دا ټول نفسیاتي شکار شوې دي چې یاره دوی سره ټینشن ده اوس هم دا کلایمیټ چینج نن سبا ډیر یو غټ ایشو ده کومنګ وګورو نو دا خړ چې ده په دې کې دا دومره غټ غټ کانی پراتی دي دا مخکې په دې کې نو اوس چې ده نو دومره غټ غټ کانی راغلي دا کلایمیټ چینج د وجې نه دلته کې چې معمولی بارانوم نشي نه راغنه ډیر غټ سیلاب جوړي شي دوی سره دا یاره کو پر اسوم په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو او سبا ورځ پاغه بیا سیلاب را شونده به دوباره بیا زمونږ نه خراب کیږي به سي
څه پکار دي
نو پکار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې دې لپاره پاخي وټي جوړ کی چې دا د دې د کم دکانونو دي کم روډونو دي کم کورونو دي دا دغه نه محفوظ شي
د یادې ادارې او مقامی کونسل لخوا راټول شوی معلوماتو تر مخه منډډک کله چې 14000 آبادی لري پکې 13 کال سیلابونو 95 کورونه سلويخ دکانونه او یو سرکاري سکول وړي دوی وایي چې دا ټول بیا ندی بحال شوی بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 3 لک او دکانونو ته 2 لک روپۍ مرستې ورکړی شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او سم د دې غړي ورستي رپورت راځو په کورم کې د خپل منځي شخړو لوجې 15 کلونه مخکې به کورسوي خلک خپل سیمه ته ستنېدل غواړي د خبر پښتونخوا په بیلابیل سیمه اوسیدونکو د کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې په بیا بحالې کې ورسره مرسته وکړي دوی زیاتوي چې اوس په کورم کې د خپل منځي شخړو د حل خبرې کوي خو کلونه مخکې سو له همدغه جنگونو به کورسوي خلک له هم کډوال دي په همدې حال کې حکومتي چارواکو ویلي چې دوی سره په اوس وخت کې د کورم هیڅ ثبت یا رېجستر کډوال نشته او د دوی د حساب لمقي 15 کال مخکې به کورسوي خلک په لوسي متستانه سمي نور تفصيل به د ممتاز بنگش پر ریپورت کې وورو
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع کورمنه شاوخوا 15 کال مخکې به کورشوي خلکو په حکومت غږ کړي چې د دوی د بحالۍ لپاره د ګمونه پورته کړي په کال 2001 کې د یادې ضلع په بیلابیل سیمو کې د قبایلو ترمنځ خطو نورسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډی کړي وي به کورشوي کډوالو د کمیټې مشر ملک اتولا د جولای په 15 مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورم قبایلو ترمنځ اوربند په مایده کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوی وي د ویل په ورستیو کې د قبایلو ترمنځ زدن خطو مخنیوی او د هغوی د بهالۍ لپاره یو ماهیدل لسلیک شی وو کوم چې د مری ماهیدی په نوم یادېږي د دین ورسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار خار ماهیده شوی خو لا تر اوسه د کورم نه بې کور شوی کورنو د بهالۍ لپاره حکومت سنجیده ګمونه نه دی پورته کړی
ګورنمنت فردر موسره جرګې مرکه بند کړی دی او موسره خبرې نه کوي ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکړي او مته پر شینار حکومت دا حالی سچویشن دی او حکومت خبره ده کوم ډیسپلیسمنٹ دی هغه بالکل به مته ته سرخانی ته چولې دی
د پړچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بهلۍ لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټې مخکخ ملک منیر مشارې دی ته ویلي چې به کور شوی خلک د هرې قبېلې یا مسلک سره تعلق لري دا هوی بهالي او هغوی ته امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري
هغه بنیادی تور باندې پہچان ورکی هغوی بنیاد ورکیږي هغه د یوې معاشري حساب هغه ننتی تر بتر پرتی دي هغوی ته مختلف مشکلاتو سه پوری دي هغوی پردی کورونو کې اوسیږي هغوی په کرایو اوسیږي هغوی ته تعلیمي مسلې دي
پړ چنار سره تعلق لرونکي او مشر او د کورمې ورستۍ جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي 13 ورځو کې لسلیک شوی معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربند لپاره و هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د ځمکو شخړو سره سره به د بې کور شوی خلکو لپاره خبر خامخا کیږي
دلتا کوم سنی کمیونټي ډیسپلیس شوی دی هغه د لپاره خبره کیږي کوزا ساده کې شیا کمیونټي
بلخوا د قدرتی افتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای ویان احسان دوړ مشالې ډو ته ویلي د دوی سره د بیکور شوی خلکو شاوخوا 8000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري د دې نه علاوه پی ډی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوی کډوال نشته د دې په خبره د کورمې او رغزو او د ځینې نورو سیمو نه بیکور شوی خلک خپل سیمو ته بیرته ورغلي
بیا په خصوصي توګه دا 15 چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا او رغزای دا نارته او سوتا دا دینا چې سمره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی افاتو کې وی کپ بشری افاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلته د نارت وزیرستان د چکم خلق دی چاغه اوسه پوره کډوال دی چاغه تعداد 3000 دا
په کال 2001 کې د کورمی په بیلابیلو سیمو کې نښتو نه وروسته تر زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وې چې تعلق یې د سنی او شیا قبیلو سره و. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1مه د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې. د پیښې نه وروسته نښتې د سیمې نورو برخو ته هم ور وغځېدلې او د انتظامیې تر مخه نښتو کې لږ تر لږه لسته نمره او تر سلو زیات ژوبل شوي ول. د نښتو مخنیوي او په سیمه کې امنیت لپاره د کوهاټ ډپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهاټ، هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کورمې ته ورغله او د شپږو ورځو نښتو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کېښوده. کورمه د خیبر پښتونخوا یوه حساسه قبیلي سیمه ده چې شیا او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د ناامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.